د افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه راک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور لشپغم ټولګي څخه د پورته انجنونو وګونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د خوانځیو پرانستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دغه وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا چې کوم استادان مدي کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل، لکه آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. ووست دینجولو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی د دې مکتبونو د زنګونو پګه کرنګا سیل رازی لدی سره موږ د جړان د خويند مایندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړوي.
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړې.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي
وزري ماتړې شپوتا پاتکی.
قدر منورتونکو، د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بورډ کالی ټیکری هر شی مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نه شي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دای ډیر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه درکړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت ده چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دي. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېګ دی، د پوهې نوم پېګ دی، د حکمت نوم پېګ دی. هرڅه نوم چې اور باندې کې دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه د کنر د داده چې باید په هیال موجود باندې واوړي، په یو رانه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بېل زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دی کړي راته پارتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریخودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوې دي زده کړې نه دی کړي، کوم مشکلات سره دوی مخ وي وفا صاحب؟
ګوره، زده کړې وختیا ده، زده کړې آگاهی ده، زده کړې عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. دا چې انسان کا کورنۍ روزي کا ماشوم روزي ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه باندې پوهې اترونه خبرېږي، پرته له دینه دا به ونه وي او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکارا کاندي، دښتې ښایسته ښکارا کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دی وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خويندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول واس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول لاس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپل چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګوري، زه تاسو ته فرښتې خوري خبره وکړم، زه په لار روانه دا توس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دیته دی وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک او زه به دې جواب ورکوم کنه. ولی کچیرته زه واقعا مې بالغ انسان وسم نو بل شکه چې په دې حق بقایل وسم چې زه یو خزلرم یا یو کور ودان لرم او یوازې زه لغې سره کولای سم هغه تودا اړي پاتې پیړي نور خسي او خنجونی چې دګدی یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه ولري. نو دا خلک ذهنن به تړلې وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو جونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا حمله ور وي. درحالې چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تند، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند دي تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق ده دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر، او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغه شیبې شونی ده.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خدای دې راته رو وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دې ته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنج تختې کومه په سر د ماسې او کې په جلالآباد کې زه ما او را سره نور معلمي نیو، مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
اما یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټه وار بوده درس؟
ډېر زیات ګټه وار. نو جنکه چې مسره هیڅ مکتب نه ویل، نو اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویلې نوم لیکي دا نوم لیکي ول ول یو شي
اوس بیا اماغه سی وضعیت سره مخ سی یو بیا جنې په کور نستی دي، هغه کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د جنو د باسه واده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر په دې چې خلک مثلا په کارونه کې دي، په کور باندې کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېښته اوس دا بشن کله د شو چې اکثر کله کې چې دا کې مکتب ته تللی تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دا هم پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډی د کلي ماشومان هغه ټاکې چې پرن تعلیم نه پاتې کې نه شي کولی شي داسې تعلیم ته نور غونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې یې د هغه د نه وځي، او دوی دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي،
مکتبونه پرانستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنه کوي په موږ سره درسونه ویلو کنه، د دوی د سوي سره سم دوه شته شوګم سره پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې کنه، دغه دوه کال درې کال کال اندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه، یو امر به واوسو د ریاست مرګ راغل چې مثلا زکاول شم د څلور څو درسونه کوي مګر په امتحان به ورکړي، د امتحان به ورسره مرې مرکله هغه شاګرد مچې ان پاول کینه هغه کول شم چې څلورم کې کینه او په پنځه کې کینه تاسو هغه ته ورته د صلاحیت او چې امتحان به اوسو دا به ومل تکې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي، آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل اوراز یو څه پلاس کی ولري؟
خبره خدا ده چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکړي او د فشار نه بزان کړي د څه دغه عمل ته نور مرجنه دي او په اکثر مشکمان کې اوس نه چې د دغه تکلیفونه اختشي دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصرفه کړي تن واسطه کې په دې معنا چې دوی باید دغه کورسونه ولټوي په خپل منځور کې څو خپل باندې کې دي باید تاسو چې په تدریس کې دغه تر څنګ یو څه ویل کی پروا نه کی په جو کې پکې لګی دا یو ساتي سبا کې یو ساتي پروژه دی چې یو ساتي ځو خامت کې دی یو څه دی دی د خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داد چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا کې شي نه خپل ورادیو پیدا کوي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دی
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوئ؟ ډېر زیات آرام ما وکاله ته
چوکې مورې ستم شمارځ کاله پاتې ما کې نستم مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشد ملاش کې تختې تا ولاړې نو سره وو پاو چا په نو یو کلمې چې څوک زمانه ځکې تاسو ما تر دې ته پارځو تا وسم چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم په لنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد زمې ته استاد زمې ته تا ته دې ته پارځې نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره دې آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا ایرو اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دا عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولی یو هغه غل دی پایلی کوم تخته ورته نه کېدل چې په دې چې کوټه موټه پیدا کړ چې आवाज ونو چې د سې کوم تخته ورته کېدل دا څنګه یې راو
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم وو اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دي قلم ته ورته لې چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرنا ولك قبل دین چې پیدا شي نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ورکړی دا هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دي هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
تل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کلی کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریږي اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ نن به خونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تمشي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي د هم تاسو او د هم د خونکی تشریح
اټوم چیشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی، وایي پوهېږي د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کېږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نه شي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی، هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کېږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر 113 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 113 دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي، او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی، او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کېږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي، او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه شي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب، او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کېږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی، سوډیم کلورایډ، دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي، یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کېږي مالیکول بلل کېږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کېږي.
گرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پرونی په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا دینن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خون کوي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونه او غیر فلزونه ترمنځ فرق وایي چې د فلزونه چیز دي، غیر فلزونه چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسې به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکي لري. معنی ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته اسپیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري. غیر فلزونه زلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي ویل کېدو ایشېدلو ټیکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دی، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وای، عمودي قطارونو ته ګروپونه وای. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام مکته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې ویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکباتو منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، کزنه خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا وہ اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع لپار پکاری شام دارنگا پذر ہا نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا لیاف مصنوعی ربر اور داس نور مواد سے نہیں چوڑی یہ درم دہ برس کارا تھا ہم دوسری مرکبات غور منبع کے مختلف عضوی مرکب سے جلاشی ہوئی سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دے چنمائے کرو ارگانیزمون دامل پر نتیجہ کے تخمر صورت مومن چی دہاوی دامل پر نتیجہ کے مہم عضوی مواد لکال کولونا اسیدونا انٹیبیوٹکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پر مسنوی توگ دی جو ریدل دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبات چی دا پیترول او دبور اس کارت سے خلاص رازی دہاوی پر مسنوی دول نیوی عضوی مواد پر سنتیتک دول جوری جا پر دی طریقہ کی سر شاید دیر عضوی مغلق مرکبات نظر ہاو دا چی پر طبیع دول جوری جا پلاس راسے لکہ مختلف قسموں رنگوں الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دواگانی وٹامنوں چپڈی حالات کی مصنوعی مرکبات طبی مرکبات بہتر ہوئی تو مثال کے طور پر رنگوں چپ مصنوعی طور جوری نظر وہا اور رنگوں چپ طبی طور جوری سے شکیفیت لے لیں عضوی مرکبات جلا کے عضوی مرکبات طبی طور پر پلاستا جی پموی ڈول سر خالص ہے اور پسین حالات کے دنوں مرکبات سر مکس کیش اور چدا پکی میوی دوران سر یوز کیش اور یادا چنی ہوئی جوری جتے لگ پر چاہیے خواص مطالعہ کرو باعث لگے بلے جلا کرو ہاں دل کی جلتا پکار ہوئی کی عضوی مرکبات پر طبیعت پوری آڈر لگے ہم دار دہاغ مواد پر مقدار پوری اور سر گڈو گڈی ہوئی ہاں عملیہ چدہ ہوئی مرکبات جلا کے دول پر استعمال ہی پلان دی دوندی دا عملیہ پارا دل کرسٹے لائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیہ کدل ڈسٹلیشن تقریب قول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقدیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشاد تغیر پواصلت تقدیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن دو بخار پواصلت پواسط تقدیر دی ایکسٹرکشن ویس سلوین دو محلو سری اوزائی رائیس تل ہمدارنگ کروماتوگرافی درنگ آمیزی عملیاتا دوزوی مرکبات تو ترکیب وائی چو دوزوی مرکبات دو کم شیان سخت ترکیب شیوی دی دو کم اناسور سخت ترکیب شیوی دی مخیل دی چو دوزوی مرکبات سخت تفصیل سری ادوانو پر لازم داغی اناسور چی داغی دو مرکبات دوزوی مرکبات پر ترکیب کی شتوالی لیو پیشنا اکثر دا مرکبات دلان دی اناسور سخت یو یادو پر خبال ترکیب کی لیو چاہ غی بارد کاربون اکسیجن ہائیڈروجن نو پر علاوہ لیتی سخت امکان لیلی نائٹروجن ہائیڈروجن سلفر فاسفورس ہم ولی او نور فلزی اینن نسبتا لیتر کیجو کاربن ہمیشہ پوزیو مرکبات شکرشتوں لے رہے اکسیجن شتوں ہم پوزیو مرکبات نشتے ہمیشہ تدی ہائیڈروجن عموماً موجود وی نائٹروجن ہلوجنوں اور سلفلش عموم موجود وی یعنی لج عمومیت لے رہے فاسفورس او فلزی اینن نسبتا موجود وی د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوی وی او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوی مرکبات کاربن لرون کې دي همدارنګ عضوی مرکبات هایدروجن لرون کې دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوی مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتونکو درسي ساعت او سنۍ درس تکرار او د خون کې ل تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه مومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هله چې د کیمیا ننني درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتس اپ شمیره ده 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.
دنجونو په شوانځي کې دا اول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ شوی د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو